دا د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم کتلی شي، ازادي رادیو ټکه ورجی او ازادي رادیو ټکه کام. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. اجمل ان سټوډیو ته راغله ده او د مهمو خبرونو لنډیز لته سره شریکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د ارګ یوې سرچینې ازادي وبخې د ارګ یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په دې کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو اترو د مسویدی چوکاټ وړاندې کړی دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې څوار لس وسلوال وژل شوي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو مرستیال وایان تورن احمد صادق کیسه ازادي راډیو ته وویل د وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چرچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي. غزنی کې چارواکي وایي د خرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اخوا د لوګر څخه هم په یو ورکړل شوي خبر کې ویل شوي چې دغلته د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې د ملي اردو په پوسته وسلوالو برید کړی چې د چارواکو په وینا په ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی دی او دغلته د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو ورسره خبرې کوي.
قدر منو اوریدونکو، تر دې د ممول ملتیا مننه کوم. اوس هم محمد واصل وصال ورزشی خبرونه وړاندې کوي او تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرام د ازادي رادیو د سپورت لپاره اونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام اوریدلی شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په هندستان کې د فوټبال د سوبروټو کپ سیالیو په لړ کې د افغانستان تر ولس کلنو کم عمره خزینه لوبډلې د هند د ایر فورس لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د افغان خزینه لوبډلې درې ملوبه و چې 9-0 وړاندې وګټله. د وړاندې د افغانستان تر ولس کلنو کم عمره خزینه لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې د هند د چندیګر لوبډلې ته 3-0 وړاندې ماته ورکړې وه او د نوې ډیلی لوبډلې سره لوبه مساوي کړې وه. د سوبروټو کپ سیالۍ چې د هندستان د پوهنې وزارت لخوا ترسره کیږي د تیرې جمعې پورز د 2-3 لوبډلو په ګډون پیل شوې دي. ټاکل شوې چې افغان ولس کلنه خزینه لوبډله په خپل سلورم لوبه کې سبا سه شنبه د بنگلاديش له ولس کلنې خزینه لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. او د افغانستان 11 او د بنگلاديش 11 لوبډلو ترمنځ دوه ورځنی تمرین لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغان لوبډلې د دغه تمرین لوبې په لومړۍ پاڼه کې 209 هټه منډې وکړې چې په جواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله په 123 منډو وسوځیده. افغان لوبډله په داسې حال کې وسته په نه کوي چې په لومړۍ پاڼه کې 116 منډې مخکې والی لري. د افغانستان لپاره په توپ چونه کې ظاهر خان 15، راشد اندری، شاپز درانه او سید شیرزاد یو لوبغاړی وسوځو. له دې لوبې وروسته د دوه لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه کېږي چې د سپتمبر په 15 په پیل او د همدې میاشتې په 9 په پای ته رسیږي. د ورزش خبرونو پای.
له محمد واصل وصال نه په مننه. اوس هم اونیس پروګرامونه، لومړی د ماشومان د حقونو برخه کې د یونیسف او ازادۍ رادیو ګډ پروګرام او ورپسې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا پوهیږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې کچیرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونه شي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نو خوره معنی جوړه دغه مرض غونته لګېدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استبراک شي دي شبه خانې ته رسو کا دوه بجې که سهار که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله چوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کې ني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کې ني.
نن امدا موضوع چیرو په پا پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې لخپل اتکلن زوی سره په روختون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاوو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، اسهال وي، استفراغ کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکو فاطمې خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اتکلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرون مې ته واچو دا وارث یې ورکړ. اوس خدا
ولې سر سوي ده؟
سال نه خو رمانه جوړه و دغه مرض غونته لګېدله. ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استفراغ شي دي شبه خانې ته رسو، که دوه بجې، که سهار، که غرمه وي.
فکر نه کوئ دغه ناپاکه خواړه دي دیلم؟
نه، سو نه پاک خورم. دغه مرض میراته روان ده. وچکالی ده، بادونه دي، دې نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کسا او څومره تکلیف ده؟
تکلیف ده، نس درد کوي او سال ده درار زر زر کوي، منډي وي زر زر زی
زړه بدیږي.
زړه بدیږي، استفراغ کوي.
څومره وخت کیږي زای؟
اوس بیګان ارداس بیخي زای په دا اوس سرم سره پارک لګ وس.
اوس خپل اصل د شفخانه ته راغلی بیا وسره بستر. څومره تاته سخت ده؟
ډیر سخت ده بچای. څنګه یې کونو مری سره سه پیواز لاندې سم خپل خونې ستل کورم پریخ زندگی پریخ دغه د دې سم مسافر دی دغه.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خوړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغه کیږي. بیا له وی خو ماشومان دردیږي، لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاک خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خوړ ورکو، مثلا پاک خوبای دي، د سې چې د ماشومان لپاره مفید دي. ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه داسې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نه شي. داسې سخت خواړه باید نه وي، داسې نرم خواړه چې ماشوم وکولی شي هغه وخوړلی شي. په اسانۍ باندې عزم کي هېڅکله مې هم ماشوم ته پاتې شوي خواړه نه دي ورکړلی چې پاتې هغه ورکړو، ځکه چې ښه نه وي. نو باید تازه تازه پاخه شي، تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې که چیرې د ماشومانو خوړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي، دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغي ډیریږي.
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کې ني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کې ني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا لپاره صحیح نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېزه کې دوی ناروغه کیږي.
شفخانه ته، ماینه خانه ته، په کوم شمیر ماشومان راوستل کېدل چې دوی هم د خوړو سره بې احتیاطي کړې او بیا ناروغ شوي وو؟
موږ ته هر درې ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي. که زه وایم نو په لس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغان او دا درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي. میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات، یعنی زهري مواد، ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي. کله چې په خوړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نس ناس او دا منس تروري نسناس تخپل هم د وجود د مايات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ د سه حواله تزي چې دغه برتر اگزول ډیر سوزمن کاری لکه مثلا مریض شاک تزي کلچ د ناروغ د وجود وب للاس ورکرسوي په دې وخت کې زړه په سمتوګه فعالیت نه کوي بډوډي یا ګورده دا په سمتوګه فعالیت نه کوي حتی تنفسي سیستم جګر یعنی نه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای
څنګه کورنۍ په دې باندې پیږي چې ماشوم باندې هغه خوړل چې بیرونی خوړلی بد دګیدلی یعنی هغه لومړنی علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او دې هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سی
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی کې دې سي کانګي ولري کې دې سي تبه ولري کې دې سي بیشتیا اوسي کې ماشوم کې دې سي نس ناس ته ولري دا عام علایم دي د سر درد ولري د ځان درد ولري نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کی هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وې چې مثلا د ماچپس خوخي وې ما جوش کړی هغه خوخي نو د ماشوم د غوښتنه سره سم امغه څه خور درته چمتو کی
اکثره کورنۍ بي وزل د دې دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی دوی په دغه کم وایت تلري څنګه په دې وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې سي یا کور کې
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږو وکړ نو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټان خوړه هغه خوړی سي خوړی وز دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شي نه یو شی ولري مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټي یا کچالو وریجه سابه دا میوه تازه میوه ډیر عادي شان مثلا مونږ تاسو ډیر حساب لرو او ډیر ارزان به باندې پیدا کیږي ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي وریجه تقریبا ساده دي شولې وریجه مثلا کډیره قیمتي وریجه نه ده ساده وریجه ارزخ همدا څه ده لکه نور ډیر قیمتي وریجه ډیر ارزان وریجه کې د سيتي ډیر خوړو وسی نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی شي خوندي ماشومان ته
برابر کړو
جاپان د هیواد یو تجربه را یاڅه زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي دروختیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو د هغه په خونځي کې په عمومي صورت سره د عارف لخوانه یو شوار وو اګه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه به د شپې لخوانه لپلو وخت ویدسي سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه به دوخري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته نو دا ډیر رول لري ارزښناک خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتشي خوړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی شي کچیرته مغه سه ساړه ماشوم تور کسي کې دي چې هغه خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي حتی په موږ سره څروي کچیرته خواړه د پخیدون روسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتې شو ساړه شو باید بیرته ګرم کړی شي بل دا ده چې کچیرته موږ تاسو په موږ سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخيږي یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو موږ ریګدو دا د سن چې په ټولو کې به یو شان وي خو په زینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعت خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګمیږي کی کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي نو په دې خاطر د ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی د ډوډۍ سره چای خوراک یا اوس مثلا کشدی او سیګي پنیر یا گی دا خورسي مشکل نه پیدا کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسئ تاسو هم مننه
قدرمن دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چی است خوښ او خوشاله اوسئ
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید لوبو له میدان د دیونی پخپرونه کې مو یو وار بیا زې کرام الله کرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړو سې پرونه خبرونه کې به د تیریونی د مهمو خبرونو تر څنګ واوري چې ولی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر لوبي له ټلویزیونی خبراوي پاتې کیږي. فرید هوته کې په دلیل وغږیږي.
ځینې وخت زمونږ ټلویزیونی چینل نشي کولای چې کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي.
آیا کله مو اوریدلی چې یو معلول افغان لوبغاړی دی اتلولي ترلاسه کړي؟ نوریا نجفی په لزګونه لوبو کې بریالی وه.
احساس ازیر نه کړم چې یک د سیمنې اسمه کورای کې د ویرون از خانه انجام میشه ما و نه میتونم.
په کابل کې به د فوټبال د روانو غوره لیگ سیالیو په اړه هم معلومات درکړو، خو په پایل کې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه نجیا صافی وړاندې کوي.
لندن میشتي نابینا افغان ځغاستونکي ولی محمد نوري د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالیو ته لاره ومنده. خغلی نوري په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالیو د لارمندنې په سیالیو کې 800 لوبغاړو ګډون کړی و. ټاکل شوی د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالۍ د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په هالند کې وشي. ولی محمد نوري چې په دواړو سترګو نابینا دی، د ځغاستې په بیلابیلو سیالیو کې تر دې مهاله د سرو زرو او برنزو 15 میډالونه ګټلي دي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام ټاکنیزو سیالیو لپاره له بیلابیلو هیوادونو قطر ته د افغان لوبغاړو سفر پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل درې لوبغاړي او ورسره څلور کسیز پلاوی نن له کابل نه د قطر په لورې روان شول. د هغه په خبره د ملي لوبډلې پاتې لوبغاړي چې په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې میشت دي د قطر په لور روان شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سپتمبر په 15 د پنجشنبې په ورځ د قطر په وړاندې وکړي. او د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر لاستین ملینګا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د شل اوریزو سیالیو په څلورو ویالوبو کې د خپلو وکټو شمیر 99 ته ورسو او په دې سره یې نوم د ریکارډونو په جدول کې لومړي سر ته پورته شو. تر دې وړاندې دا ریکارډ د پاکستان د ملي لوبډلې د لوبغاړي شاهد افریدي په نوم ثبت و. افریدي په 99 لوبو کې 98 لوبغاړي سوځولي وو. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د تیرې شپې په لوبه کې که څه هم سیالي نیوزیلند وګټله، خو ملینګا پکې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. ملینګا په دې لوبو کې څلور اورونه وکړل او د 15 منډو په مقابل کې دوه لوبغاړي وسوځول.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې زیاتره لوبې په افغانستان کې د ټلویزیونونو له ژوندۍ نشرف پاتې کیږي. زیات شمیر مینوال هم شکایت کوي چې دوی لوبو ته شیبې شمیري خو چې خبر شي د ټلویزیون په پرده نه خپرېږي نو مایوسه کیږي. دا چې ولې د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی لاملونه په ډاګه کوي. له ښاغلي هوتک سره زموږ همکار واصل وصال مرکه کړي.
چې زموږ په قربتو باندې کومې لوبې وي هغه خره موږ هم تاسو ته بهتره معلومات شته چې دغه د لوبو د خپرېدا حقوق هم ټي اس ایم ته ورکړي دي. نو ټي اس ایم چې ده هغه یو بهرنۍ کمپنۍ ده، هغوی ته موږ سپارلې دي. ډېری وخت موږ دلته داخلي چینلونه ورته معرفي کوو، داخلي چینلونو سره اړیکې جوړوو چې دا لوبې ورکړي ورته او دا لوبې په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. او خو ټي اس ایم هم تر ډیره زړه نه کوي چې افغانستان داخلي ټلویزیونی چینل ته ورکړي، ځکه چې ځینې وخت زموږ ټلویزیونی چینل نشي کولای چې کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي او ورسره لوبې ورم کړي په هوکړې ته ورسیږي. خو تر ډیره دوی نشي د افغانستان چینلونه نشي کولای چې په وخت دغوی ته د هغوی پیسې ورورسوي، پیسې ورکړي ورته. نو دغه یو برخه هم ده. او بیا ډېری وخت داسې هم کیږي چې زمونږ ټلویزیون داخلي یا کورنی ټلویزیونی چینلونه چې دی دوی سپانسر خبرونه لري نو دوی بیا نشي کول چې خبرونه ډراپ کړي، بیا مجبور دي چې غلو به خبرې کړي، بیا دوی ګولډن ټایمونه او دا شینم په پام کې نیول کیږي. نو تر ډیره دغه نقاط هم پکې موجود دي.
هو تک سه یو شمیر لوبې چې له ټلویزیونی خبرونه پاتې کیږي وجه یې څه وي؟ دا هم یو پوښتنه ده اوریدونکو سره.
بعضې نور لوبې دي چې موږ قربانه یو، نور هیوادونه قربتوب کوي، هغه چې ده بیا زموږ په واک کې نه ده، هغه دغه هیوادونو په واک کې ده چې هغوی پرې څنګه فیصله کوي. مثلا یو سیریز ده، موږ ځو په صفت د میلمزي افغانستان، هلته پکې لوبېږي، قربه بل هیواد ده، هغه د هغوی پورې اړه ده چې آیا دا لوبې خپروي که نه خپروي، دا کوم چینل ته ورکوي که نه ورکوي، که ورکوي کومو چینلونو ته ورکوي، که نه ورکوي کومو چینلونو ته ورکوي. بیا هغوی خپلو ټلویزیونونو سره قراردادونه کړي، بیا هغه ټلویزیونونه چې دي نورو ټلویزیونو ته هغه حقوق اخیستې وي، بیا هغه حقوق نورو ټلویزیون ته چې ورکوي نو هغوی په خپل قیمت دي. نو لکه مخکې مې چېرته وویل، بیا زیاتره وخت د افغانستان چینلونه نه شي کولی چې هغه قیمت پوره کړي تر څو هغه حقوق واخلي، ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې د افغانستان مارکیټ هم دومره چندانې ښه نه ده چې غټې پیسې په د افغانستان چینلونه ورکړي او هغه د لوبو حقوق واخلي دلته خبرې کړي. او ځینې وخت بیا داسې هم کېږي وصال صاحب، چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ سیریز کېږي یا لوبې کېږي، نو د تړون پر مهال دا پکې ذکر کېږي چې دا لوبې به په ژوندۍ بڼه خپرو که نه خپرو، دواړه خوا پرې فیصله کېږي، او که خپروي مثلا په کومو چینلونو به خپرو. نو دغسې تړونونه هم د دوو ادارو ترمنځ رامنځته کېږي.
د شپږیزې لیک په اړه که وایي اورېدونکو ته، دا به دا ځل کومې کوالټۍ خپرېږي، څنګه به خپرېږي، څه خبرې شوې دي په دې اړه؟
وصال صاحب، موږ خو د ډېرو چینلونو سره، ټلویزیوني چینلونو سره ناستې کړې دي، پاړي ککې ورسره نن مهم د افغانستان د ملي ټلویزیون له عمومي رئیس ښاغلي میاخیل صاحب سره ناسته درلودله، او د نورو ټلویزیونونو سره هم په تماس کې یو د مسؤولینو سره. نو وبه ګورو چې کوم ټلویزیوني چینل کولی شي دغه حقوق ترلاسه کړي. بیا هم یادونه کومه چې د دې لوبو په خپرېدا باندې په ښه کیفیت چې موږ خپرو، نشراتې کوو، نو خامخا په هغې باندې ډېر زیات لګښت راځي، او تر ډېره زموږ ټلویزیوني چینلونه نه شي کولی چې هغه لګښت پوره کړي او موږ سره تړون وکړي او موږ سره قرارداد وکړي. نو موږ هم په دې هڅه کې یو چې داسې یو معقوله لار ورته راوباسو تر څو یو ښه ماتره تلویزیون دې ته آماده شي چې دا لوبې په هیواد کې خپرې کړي.
بهرنی پروډکشن به راځي، تاسې به تولیدوئ، دا سیالۍ جوړوئ، بیا به ټلویزیون ته ورکوئ، داسې به کیږي؟
بلې، تل په څیر باندې بهرنی پروډکشن راځي، ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې په هیواد کې دننه زموږ د پروډکشنونو تجربه دومره ډېره په کرکټ کې نشته ده، او هغه کوم وسایل، کومه کوالټي چې موږ غواړو، هغه هم یو څه ستونزمنه ده دوی لپاره. نو موږ مجبور یو چې له باندې نه پروډکشن راوړو او دلته د لوبې پرې یو ټلویزیون ته ورکړو او هغوی خپرې کړي.
تاسې له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه خبرونه اورئ. نوریا نجفي د پینګ پانګ هغه افغان لوبغاړي چې په یو لاس مایوبه ده، خو د دې سیالیو په زیاتره کورنیو او نړیوالو لوبو کې اتلولۍ ترلاسه کړي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې لیمی هادی له نوریه نجفي سره مرکه کړي او د هغې په شخصي او لوبیز ژوندۍ راپور چمتو کړی دی.
معلولیت ناتواني نه ده، په نیمګړي وجود د اتلولۍ ترلاسه کول. نوریه نجفي هغه افغان میرمن چې یو لاس یې نشته خو ژوند ته نه تسلیمیږي او د بریا هڅه کوي. په ماشومتوب کې یې د راکټ په چاودنه کې یو لاس پرې شوی، خو و کاله کېږي چې د پینګ پانګ لوبه کوي او له څلورو کالو را په دې خوا په بیلابیلو سیالیو کې لومړی مقام خپلوي. نوریه نه یوازې د معلولینو په لوبډله کې ځلیدلې، بلکې د غیر معلولو لوبغاړو په لوبډله کې هم لوبیږي او اتلولي یې ترلاسه کړې ده.
کومې لوبې چې زه په افغانستان کې کوم، ټولې هغه لوبې دي چې د غیر معلولو کسانو سره دي، او بیرون مرزي لوبې مې د معلولو لوبغاړو سره دي. له نیکه مرغه په دې وروستیو کلونو کې ما وکړی شو تر څو د نړیوال فدراسیون غړیتوب واخلم او غیر معلولو کسانو سره لوبې وکړم.
دا وایي د پینګ پانګ په 25 نړیوالو او ملي لوبو کې برخه اخیستې چې ټولې یې ګټلې دي. احمد جاوید شرفی د نوریه د پینګ پانګ لوبې روزون کوي. دی وایي که څه هم نوریه معلوله ده، خو تر ډیرو غیر معلولو لوبغاړو پیاوړې او تکړه ده.
نوریا جان کسی است که واقعا ما به وجود افتخار میکنم و بسیار زحمت.
نوریا جان هغه څوک ده چې زه یې په وجود افتخار کوم. نوریا ډیر زیات زحمتونه ویستلې دي. نوریا د خزینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ د نوریا شله په نوم یادیږي او همدا لامل شو تر څو دا نوریا د ټینس په لوبه کې په ټول افغانستان کې لومړی مقام خپل او یې کولای شول چې همدغه مقام آن دوه کاله لزان سره وساتي.
بسط افغانستان است که تونست دو سالی مقام خود را حفظ کنه و این لقب به نام سرمیاشت و به خود کمایی بکنم.
خغلی شرفی وایی نوریا په دې ورستیو کې یې د پینګ پانګ د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړی تر څو وکولای شي د نړیوالو غیر معلولو لوبغاړو سره هم لوبې وکړي. اوس نوریا د نورو نجونو او هلکانو لوبغاړو لپاره یوه بیلګه ګرځېدلې ده. نرګس او نورې ملګرې یې هم په خورا لیوالتیا دلته راځي او غواړي د نوریا په څیر اتلولي ترلاسه کړي.
و کاله کېږي چې پینګ پانګ لوبه کوم. زه تر اوسه کوم مډال نه لرم خو غواړم راتلونکي کې لاسته راوړنې ولرم. تر کوم حده چې کولی شم کوښښ کوم، سره له دې چې موږ ته کافي اندازه امکانات نشته، خو بیا هم تر اوسه موږ اول او دویم مقام ساتلی او راتلونکي کې به هم کوښښ وکړو.
پینګ پانګ هغه لوبه چې د دوه کسانو له لوري د یوه میز پر سر ترسره کیږي. زیات شمېر لوبغاړي د ښي لاس او یو ریکټ په وسیله توپ د مقابل لوبغاړي میدان ته ورغورځوي، خو نوریا وایي د بریا راز په دې کې دی چې په چپ لاس لوبه کوي.
پینګ پانګ هم بازی است که با یک دست کار میشه، چې دس راست باشه یا چپ باشه.
پینګ پانګ د یو لاس لوبه ده، څه په ښي لاس وي او که کیڼ لاس. په افغانستان کې دغه لوبغاړي ډېر کم دي او زما بریا هم په همدې کې ده چې زه په چپ لاس لوبه کوم.
افغانستان هغه هیواد چې د نوریا په څیر پکې جنگ جګړو ډېر افغانان په معلولیت اخته کړي، خو دا نوریا ده چې له ژوند سره مبارزه کوي او مخ په وړاندې روانه ده.
د پینګ پانګ د افغاني معلولې لوبغاړي نوریا نجفي په اړه مو د لیمی هادي راپور اورېده. اوس هم په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د دوهمې اونۍ د سیالیو حال درکوو. په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو دوهمه اونۍ کومې لوبډلې بریالۍ شوې؟ د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې په لوبه کې طوفان حریرود لوبډله وتوانېده چې درې د دوه په وړاندې موچای امو لوبډلې ته ماتې ورکړي. که څه هم د امو لوبډلې لوبغاړو ډېره هڅه وکړه، بریا خپله کړې خو نتوانېدل. د همدې سیالیو د پنجشنبې د ورځې په یوه جالبه لوبه کې بیا شاهین اسماعیل سپینغر بازانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د سیالۍ تر وروستیو شیبو ښه لوبه وکړه، خو سپینغر لوبډلې سره بخت یاري ونه کړه او په وروستیو شیبو کې شاهین اسماعیل لوبډله وتوانېده چې دوهم ګول ووهي او سیالۍ دوه د یو په مقابل کې وګټي. که څه هم سپینغر لوبډلې په دې سیالۍ کې لومړی ګول وهنه کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې ترې دفاع ونه شوه کړی. او د دې اونۍ په وروستۍ لوبه کې چې د جمعې په ورځ د سیمرغ البرز او میوند اتلانو ترمنز وشوه، میوند اتلانو په ستر توپیر وبایلله. سیمرغ البرز لوبډلې څلور پر لپسی ګولونه وهل، خو میوند لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالی نه شوه. درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دې ورنۍ خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په الله سپارم. خدای مو مل شه.
گودر کے شورما شور شو دسمان راور سن دپی پور پی پورے مکڑے دہلک مور دین جنو جنگ شو پمنگو وشتر کمنا دسمان راور سن دپی پور پی پورے مکڑے دہلک مور دسمان راور سن دپی پور پی پورے مکڑے دہلک مور Thank you. سال دی پا کم زیارت قبول شو دسمان رابر سند پی پوری مکڑے دی حلک مور او سرا شیاس لنگر دود بما دسمان رابر سند پی پوری مکڑے دی حلک مور دسمان رابر سند پی پوری مکڑے دی حلک مور جندے لرا جانا